د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طراحې وژلی دی. دا برید د اګست په 16 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو لړلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیون کسان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د 2023 کال پایله د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې سره وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یو برخه ده. انقرې او مسکو دا خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړي ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري و جنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیې سره د پخلاینې ملاتړ کوي. او د جرمني خبري آژانس خبر له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړي چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلي چې د جرمني او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون پر 16 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر لمخې د خبري د جرمني د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید 19 ناروغۍ د محدودیتونو له کبله هغه مهال دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. د جرمني او چین اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وروستیو کې چین ته له سفر وروسته ځینې څرګندونې وکړې. هغې ویلي و چې چین د جرمني او نورو ډیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د خځو ونډه خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د خځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
په یو مرکه کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دوه ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې.
اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو.
زلمی خلیلزاد هغه راپورونه به بنسټه بللې دي چې وای افغانستان د ترهګری په ځاله بدلیږي، او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورستي میاشت کې نګدي 2.5 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوی ول چې نسبت لمړنۍ میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د خځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي په هغه سیمو کې چې خزینه کارکونکو فعالیت نشوي پکې کولای د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاو چې د کاري پراخ غبرګونونه او پرول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوي تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وی او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې تر سره کیږي، ځکه کچيري خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبرې کولای شي، هغه ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې باندې نه راباس کورونی اغل ته په کور کې دینینی واکسین وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسین وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتورانو پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لغپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پوري پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یونامال طالبانو سره د موافقه اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکل سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو د شنور مرکزونه وتړل شول او 2,00,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره وګدل را په مخ کې ده. د افغان خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم پرون وویل ل طالبانو سره ترڅو چې د افغانانو په تیر د خځو حقونو ته درنوي ونه کړی د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکې غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. خو وروسته د ملګرو ملتونو یوه ویاند او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کېدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولیا ولسواکۍ د ملي نهضت برستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرحان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وشوت. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دي چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی دي ځینو ارزښتونو ته درناوی وکړي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لګکې ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروند نور مواداتو تجمنوي په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او کچېری داس کوم اقدام کیږي نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحثونه وکړل. ویل شوی چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم خبرې وکړې. د غونډې اعلامیه به نن خپره شي. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاری عیسی محمدی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډیره ښه د وروري په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نزدې وو، یو نظر یې درلوده او اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کېنو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نصر لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو
د ټولو ګډونوالو په منځ کې څه خاص اختلاف نظر نو ټولو په اخر کې په ګډه باندې په یو اعلامیه باندې هم نظر رسول اعلامیه به هم خبره سي په میډیا باندې یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف کو ګوندونه دي ک نور مشهور چيري دي د ټولو سره ناشته ولري او ټول د طالب په مقابل کې مبارزه ته سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستانه بهر هم فعالیت لري؟
زمن د دې ناستې اغیزا ما چې ولید دا اوسې ډیر مخالف چيري په ډیرو ستونزو مشکلاتو باندې په خوا سره حتی تاوتریخواله تصرف وتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په دا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به خپ دی وی چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله نه دا وهلی بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې ان شاء الله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي نو ان شاء الله چې اغیز به زما په نظر ښه اغیز وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری اسام محمدي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند پر اساس خبر شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې تر لاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیت د تروریستي حملو د پلان د جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیل زاد ترڅنګ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا راپور رد کړی دی. اسد الله لودین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن په خواني ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلې دودی. خلیل زاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیل زاد د داعش د لید خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلی او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش د لید په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلی دی. طالبان وخت نه وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو وجلو او ټپکولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش د لید غړي وو کڅنګه. هغه پروند لیکلی له تاجکستان هم ځنی افراطی وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیل زاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډه تر سره کړي. خلیل زاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتر ده، ځکه د په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارډ ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواخ د پراختیا د چارنې او د ځان د ساتنې او دفاع ورتیا په ساتلو سره محتاط وو. د دوه تړون د 2000 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې پر 29 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان د غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو ربیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، فريدي سيال تغوښي چې د لويديت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته کوي.
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عملاتړ کونکو او د بشري حقوقو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال پاګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. د فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نوري تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کندو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجي مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خبرونې پټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونې د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نا دولتي بهرنیو او کورنیو خیریه مؤسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي. ځکه د خبرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولای په راتلونکي کې کار وکړي، او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوان نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کیږي له وخت مخکې او کم عمره ودونه تاړ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمیرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیون نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونه بیا په خپل وروستۍ غنې کې د امریکا په خونی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال پاګست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریخي دي. هغه لی ټرمپ فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو خغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسیده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډیر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډیرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې خغلی ټرمپ په 2020 کال کې طالبانو سره د دوه موافقه لاسلیک کړه. خغلی ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته آمادګیان روان دي، او اوسنی ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د انتخاباتو په راتلونکي پړاو کې به ځان کاندید کړي. خغلی ټرمپ په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوماندی لا دمخه اعلان کړی ده.
د ازادي رادیو ده. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیر او میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تیر یو میاشت کې دا شمیر له 2500 زیات شوی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د هغو ناروغانو له ډلې چې هر ورځ دوی ته مراجعه کوي 50% یې د کورونا مثبتې نښې لري.
شوایب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نو موړې ویل څور زره هیڅ سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیو کمزوري احساس کوي. شوایب وای بیکار دی او د خپل درملنې لپاره ډاکټر ته د تک وسن لري. له همدې عمله هڅه کوي خپل درملنه په خپل سر داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډیره ځاندردی لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولي برخې ټوټې ټوټې شوې او سخت ستړیم. زه نشم کولای ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وی تیر کال هم ورته نخې نخانی درلودي او ډاکټرانو ورته ویلي و چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردی او ستړیا د کورونا ناروغي نخې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغي مثبت نخې مخ په ډیری دودي. دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل د مهال د ناروغي د مثبتو پیښو شمیر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتې دوه یوازینی لامل د وړو کې اختر پورز کله روغتیايي سپارښتنو پرته لیدکاته و.
دا ناروغي له لاس اورز رئیس مخ په زیاتې دوه موږ په روغتون کې ډیر ناروغان لرو. هر ورځ له 30 تر 50 ناروغان مخترازي چې 50 سلنه مثبت نه خلري.
خغلی اکبر ویل په تیرو لس ورځو کې په دغه روغتون کې په کووید 19 سخت یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هم په تیر یو میاشت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
په 2023 کال کې دغه واقعیات ډیر تر کم شوی ول چې د میاشتې لمخ سره واقعیات کوم یو ول 1400 واقعیات په میاشتې ول. په دروستي میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعیات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوی ول چې نسبت لمړنۍ میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
خغلی زمان زیاته کړ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 12 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼګونې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورس کې څو ځله په صابون او اوبو ومینځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا هم د کرکټ د میناوالو لپاره په زړه پورې خبر. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډینز لوبډلې ته د 1500 منډو په توپیر ماته ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای په جواب کې یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې تیر ماښام ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو او 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد د سیالي لوبډلې 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. پر روانو سیالیو کې د راشد خان د وکټو ټوله مجموعه 14 تل وړ شو او تر نورو توپ اچونکو مخکې شو. نور احمد بیا تر دې دمه په 3 سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول دي. د ویلو وړ ده چې د آی پی ایل لیګ 15 سیالي به نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنگلور او کلکتا نایت رایډرز ترمنز ترسره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د نړۍ د ډیرو هیوادونو کې تر اوسه پورې لا جی 15 نه ده تجربه شوې، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړي دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که هم جی 15 د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللی ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بیچلوونکي موټر په شان د پرمختللیو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده. خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی 15 هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغه هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیش وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15م انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. ډیټا په پام کې اټکل کېږي چې د شپږتر 2000 پوري بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاریدای شي.
د سهار شپږ بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر مخې ته د 2020 کال د خونړي برید تراهی وژلی دی. د برید د اګست په 16 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په نتیجه کې 120 تن افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وچې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوړي نومې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیون کسان د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر بیا زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د 2023 کال له پیله د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لک افغان ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د می په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پایل هم ضروري وباله. د ایران، روسیه، سوریه او ترکیه د دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې وکړې. دا د ترکیه او سوریه د اړیکو درغونې لپاره چې د سوریه د جګړې پر مهال زیانمن شوی د هڅو یو برخه ده. انقره او مسکو د خبرې رغون کې بللې دي. د ناتو غړي ترکیه د سوریه د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوی. ترکیه څو ځلې د سوریه شمال ته هم سرتیری استولی څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري و جنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره د پخلاینې ملاتړ کړی. او د جرمنی خبری آژانس خبر لمخې د دې هیواد صدر اعظم اولف شولتز خپل چینایي ساری لیکیانګ ته بلنه ورکړې چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلی دی چې د جرمنی او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون په 16 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر لمخې دا خبرې جرمنی د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې. خو د کووید نو لاس ناروغي د محدودیتونو لکبله هغه محل د خبري دی ویډیو کانفرنس لاره وشوي. د جرمني او چین اړیکی ورسته له هغه ترنګل شول چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په ورسته یو کې چین ته سفر ورسته ځینې سرګندونه وکړي. هغه ویلی و چې د جرمني او نورو چین د جرمني او نورو دیموکراسي لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي.
نیمه نړۍ خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکې غریب دی ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپل ژوند زندگی خراب کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنۍ کې چې کله کوژده کیږي لغه ورسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وایټیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژدنه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې پیدا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دي لسلو او زرو ستونزو سره چې لري و د وکړي ځکه کدا چې ونکړي دي دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په ما خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکو حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد خوي نو غای په خو شاندار مراسم المونځ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي نو زموږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې په خوابه له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه رای بار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډیر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ څه شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي
یو بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې خبره نه ده چې زه وساتم. الک درغله ده، الک خو خستواله بدرنګواله نه لري، خو متاسفانه من خلک دا فکر نه کوي ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا پیدا کیږي پکې. ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ د لپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېدم چې دا معاملات دې فسقه شي، دا به ما لپاره ډېر یو شرمې، دا به ما لپاره دا یو غي. خو دا دغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خواخ باندې خوئي.
شمله زیاتوي د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکام ژوند کې رہی سره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقنه کې دې په خاطر چې ماته به سبا مثلا خوښي خسرتانه راکوي یا خسر خلتانه راکوي یا نور خلتانه راکوي، همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثلا کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بوخلکې نه ولیدلې، جلکې به وډکې نه ولیدلې. اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خچ کوي، کسي چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انې شي مشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي، دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې وکازیا وشوله. نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول، به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته مو وده کړي دی، دا خدای دې دې ټوډي را پغنې وکړه په شوق نه ته د پډر پرېږده. خو ور دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنه چې د ښ ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څې سوو ده ته زو تاسو ته مو وی چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت را و وخت را هغه خوشی کړه زته ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به در نه تلو کو خستل شي دا جلکه په ورځ کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې تاسو به پډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ستې دا خام یو بشر دی یو حق لري دا خدای مسلمانې لري او ازادي پختو دي ازادي خو نه دي بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو ستاد دینه تا لو خسته شي دی حکومت په لیو ستیا خسته شي دی شاره په لیو ستیا خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میډه فډر ته وته د غریب خدای پر کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی هغه خاصه زندگی ته بده دی غریب زندگی ویری ته وش دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتونې وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک پیغور پر غنې ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای طلاق کړل کولی سناتی پر خوله فرض دی هیڅ مشکل نشته او بل دی متیوته بیت دغه زندگی غار کښول دا خو بشر دی الله په کړي دي خدای دې ویلي حق نه لري
لروانی ارخصه هم که چیرې جلی له کوژدی وروسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی. اروا پوه شمله کټوازی په دی عقل وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نه او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا، یعنی هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دی غوښتل. که چیرې مثلا غایبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي. او
دغه ټول مسائل جدي ونيسي لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا سي آیا کوم شخصيتي ستونزه خو دغه نه لري، دغه شخصيتي ستونزه سره دا کس د جلي ژوند کولای سي او کې نشي کولای، څنګه خصوصيات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي، بیا که په دې مطمئنيږي چې ورسره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دورې تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده، ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوژده پسخ کړم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اړه مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته راي، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې داخل وسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسيږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو دا هغې نښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو، دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مردی دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل قاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو پام دې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي، دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي، نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقوقو لارخه کده موضوع وڅېړو د غلطه څومره د ځواني انجلۍ حق تر پخولند کیږي
د بشر د حقوقو لامل انتخاب حق چې لري هر یو انسان تور کول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر ناخلو هغه کده د دې مثال داغه د ژوند ملګری وي هغه کده چې لید پاره کده الګ پاره کله چې دا انتخاب تاسو تر ناخلو یا او کله چې مجبور کې یو چې ته په زور باندې پر هغه کې دا چې دغه انسان هغه بشري حق لري هغه پېمالول او نقص کول دي
مومن صاحب کله دا سیم کېږي چې هغه مقابل لوري چې نارینه دی یا الک دی واده کېږي له واده وروسته د ډېر بې مسؤلیته اته په ما خبرو وایم یو ډول دغه دی الک کورنۍ د الک اخري دی انجلۍ په کورنۍ یا په انجلۍ په وګي ورپاره چې نور هر څه کوي هم د سیو سره گذشت کوي دوی په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به سیوي
ګوري دې تک تاسو مدني نظر نه مو ګوري او اسلامي نظر نه ګوري په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوی دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د خځې او په خځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي نارینه دا ډېر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو باندې کې خلک تر خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغه شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه دا بیل خبره ده مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوی دي راغله مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندي یو شی وي په دغه تړل کېدل په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د خځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان باندې په سنتي جامعې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړه نن پر ځای کوي نو باید د دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې دا د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده وسیږي مګر د ټول خبرې کوم بیا هم به تر زمان کورونه یو تا د افغانستان هغه شرایط ته هغه دین ته چې نه سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصول پابند او دغه ټولنه په اصول او همکارۍ سره د دوه شیانو چې هغه مخونی ورشي او د دوه کسانو ژوند چې تبان شي هغه د جنۍ ژوند او د الک ژوند چې تبان شي
که په اخر کې خپل خبرې د سره راټولې کوچې د دې کوزدي دوران چې د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی نو دغه تکولای شي چې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نه کی پټول ځوان کې بیلې دل مناسب کار دی هم څه کنه
بلې او دا موخه خلاصه او وکړل دغه حالت زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسولیت دا ده د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده چې هغه چې دی هغه حالک په باره کې پوښتنه وکړي په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی د څه کوي آیا د کوم بد عمل لري آیا د چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټول شیان باندې ځان باید پوه کړي د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لرونو نه پوښتنه وکړو دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي کونه کړي دا چې د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو خور ته ورکړو په افغانستان کې ځکه چې دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق
ډېره زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه ډېره زیاته
The
درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېره په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړای، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوډونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.